د سالې بشمست
ډیره مننه ستاسو څخه ستر فروخت تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس لزینې غوړ سره په کتنه کې د افغان قواو د پیاوړتیا پر اړتیا خبري وکړي. نن د شنبه ده، د لندیا قوس 2 د نومبر 23 په پیل کې د افغانستان خبرونه ل ابراهيم صافي نوري.
لومړی د خبرونو سرټکی، د امریکا د کانګرس یو هیئت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې ټینګار وکړ. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وشوه، او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. پوره خبرونه. د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ارګ کې بشو وویل، د ټوریزم ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او له فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه هیئت د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیانو مننه یې کړې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریختر په مقایسه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولرسولې. دا اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکمش ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې وو. د راپورونو له مخې دې زلزلې د افغانستان له شماله نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولرسولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. په تیر اکتوبر میاشت کې یوې سخت زلزلې چې د ریختر په مقایسه 0.5 درجې وه، په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 1400 کسان ووژل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تورې یو کس نیولې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پولیسو دغه کس په ورستیو کې چې غوښتلې له غزنی نه په یو موټر کې دغه 20 کیلو ګرامه تریاک لغمان ولایت ته انتقال کړی نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې په تیرو 8 میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 220 لوی قاچاق خړونکي کو په ګډون د مخدره موادو 1800 قاچاقړونکي نیول شوي دي. دا کورنی خبرونه. بهرني خبرونه زما همکار اسدالله لودین دراوروي.
د بلجیم چارواکي وای پرونه وخت د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان پر پاریس د لاس پرځ مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د بلجیم سرنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول شوو کسانو کې په فرانسه کې زیږیدلی کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول شوو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خبروي، او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کوم جرمونو تورن دي، ځکه دا مسأله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څیړنو ته زیان رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احظارات چې پرون وضع شوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. دای وای څنګه چې پرون ما هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي، مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. یو اسرائیلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمی شوې وه پرون پر روغتون کې مړه شوه. د اسرائیلو د پوځ یو ویان پرون وویل هغه سړی چې پر دې ښځې د چړې برید کړی و په ډزو وژل شوی دی. د راپورونو له مخې دوه نور فلسطینیان هم په دو جلا پیښو کې وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې هیواد یې له داسې انفرادي تروریستي عملیاتو سره لاس او ګریوان دی چې تنظیم شوي نه دي، بلکې د ټولنیزو شبکو له لارې پارول کیږي. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل اسرائیلي وګړي باید تر وروستي حده خپل مسؤلیت ته متوجه وي. له بلې خوا د فلسطین حکومت ویلي چې اسرائیل له غیر مشروع لارو خلک وژني او وروسته بیا ادعا کوي چې وژل شوی کس سره چاړه وه. د اکتوبر میاشتې له پیله تر اوسه 18 اسرائیلیان په جلا پیښو کې او له 80 زیات فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې دې ته په ورته پیښو کې وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د میانمار د شمال په یوه کان کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان هم تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار په یا برما په کیچین ایالت کې وشوه. د سری صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د ښویېدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي دا احتمال چې څوک به لا هم ژوندي پاته وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د ښویېدو اصلي علت به څه وي. کیچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 950 کیلومتری واټن کې پروت ښار دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې پاته ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. د بشري حقونو سازمان د زندانونو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کېږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري.
یوه بنسټ د ولسی جرګې پر فعالیت د څارنې په اړه معلومات خپاره کړي. د ولسی جرګې یوه غړې وایي
دوی هغه مثبت برخې ډېرې قوي ارزیابي کړي دي. مهمې برخې هم د دوی ارزیابي همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړي دي.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان ګیلمن دي.
مشخصه استراتیجی مشخصه پالیسی نست چې موږ د فارمونو په ایسه کې څوک په لحاظ د مرکزی حکومت له خوا موږ ته د استراتیجی ترازی سره موږ په ساحه کې تطبیق.
د نورو راپورونو ترڅنګ په بلجیم کې د پایل سویو امنیتی څارونه په اړه هم راپور درته لرو. د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام هم د خبرونې یو برخه جوړوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شئ. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکول شوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله کې غونډه وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوریدلی شئ.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له 10 کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11 نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری آژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے آژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک سازمان په خپل وخت د بندیانو د نه خوشي کېدلو او د دوی د بند تخفیف په برخه کې د ولسمشر د فرمان د نه عملي کېدلو علت د بندیخانو په مدیریتونو کې د وړتیاو نشتوالی او په هیواد کې د قانون نه حاکمیت ګڼي. د دغه سازمان رئیس وایي هغه شکایتونه چې د بندیانو لخوا دوی ته رسېدلی ښیي چې ډېری دغه بندیان د حبس تر پوره کېدلو وروسته هم ډېر کلونه په بندیخانو کې پراته وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او تعقیف ځایونو لوی ریاست وایي هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلې ده او یا هم د ولسمشر د فرمان پر اساس یې په بند کې کموالی راغلی خوشي سوي دي. اجمل تورمن پر دې مسله رپورټ لري.
د بند تر ټاکلي مودې وروسته په بندیخانو کې د یو شمېر بندیانو ساتل او د لسګونو دغو بندیانو د بند د کمولو په برخه کې د ولسمشر د فرمان نه عملي کېدل هغه څه دي چې د بشر د حقونو خپلواک سازمان یې اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان په وینا په دې برخه کې لوی ستونزې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت او د بندیخانو ناسم مدیریت دی. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه بندیان چې له دغه سازمان سره یې اړیکې نیولي شکایت لري چې د بند موده یې پای ته رسېدلې خو لا هم په بندیخانو کې دي. د ښاغلي لال په خبره یو شمېر بندیانو دغه شان ویلي چې د دوی د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمانونه هم نه دي عملي شوي.
متاسفانه دغه ستونزې چې نن منګه په هیواد کې ګورو مهم لامل نه مربوطه ارګانونو کې د فساد شتون چې دی دا یو مهم لامل دی چې او دویم د قانون حاکمیت نه بودن هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کېږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري. نو دا لاملونه دي چې زندانیان همیشه
ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې په یو فرمان کې دستور ورکړ تر څو هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلې ده او لا هم په بندیخانو کې دي خوشي شي، چې په دغه فرمان کې د یو شمېر بندیانو د بند راکمولو په اړه هم ویل شوي ول. خو له دې سره سره د افغانستان د بشر د حقونو سازمان له ولسمشر غنی غواړي چې د هغو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې لاس په کار شي چې د بند موده یې پوره شوي او دغه شان د هیواد په عدلي ادارو او بندیخانو کې بنسټیز اصلاحات راولي. خو ولې هغه بندیان چې د بند موده یې خلاصه شوي نه دي خوشي شوي؟ ولې د لسګونو بندیانو د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمان نه دی عملي شوی؟ او آیا رښتیا هم د کارونو دا شان پس بهیر د افغانستان په عدلي ادارو کې د فساد د شتون خبرې ته راګرځي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان لوی څارنوالي ورته ځواب وایي، خو د بیا بیا هڅو باوجود چا راسره په دې اړه خبرې ونه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د محاکمو د اړیکو رئیس وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلې ډېر ژر به خوش شي، خو اړینه ده چې د دوی جرمي اسناد وڅېړل شي. امیر شاه امیرپور وایي پخوا به چې د بندیانو د بند موده خلاصه شوه بندي به خوشي شو، خو اوس د دې لپاره چې خطرناک بندیان خوشي نه شي د دوی هویت په جدي ډول قتل کیږي.
د دې ترڅنګ چې په فرمان کې اړوند کمیسیونونه کار کوي مستحق محبوسین تثبیتوي، خو داسې و چې دستي به خوشي کېدل، خو اوس جدول کېږي او جمهوري ریاست ته لیږل کېږي چې تر کتنې وروسته د تطبیق په خاطر بیرته جدول موږ ته رالیږل کېږي. دلیل یې دا دی چې په تېرو کې ډېر خطرناک بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې خوشي سوي دي او د جګړې جبهې ته تللي دي. چې کله جدول د جمهوري ریاست نه راسي موږ فرمانونه تطبیقوو.
ولسمشر غنی د هیواد د بندیانو د هویت معلومولو په هدف یو کمیسیون ټاکلی چې دنده یې د بندیانو د جرمي اسنادو کتل دي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفانو لوی ریاست وایي چې د خطرناکو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به تر دې وروسته بیړه ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دروان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د فعالیتونو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا معلومات ښیي چې د نصاب کموالی او له قوانینو سره سیاسي چلند د دې سبب سوی چې ځینې قوانین تصویب نه سي. د دغه بنسټ مسؤلانو پرون په یوه غونډه کې په شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د غونډو او کمیسیونونو د څارنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه او ځینې پیشنهادونه یې هم کړي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د ولسي جرګې د فعالیتونو په اړه د فیفا معلومات تاییدوي. قسیم سلمان او دراپور جزئیات.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا سره له دې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د دغه جرګې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره کوي. دغه بنسټ چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ولسي جرګې غونډې او کمیسیونونه څارلي وه، د خپلو موندنو نتیجه د یکشنبې په ورځ له رسنۍ سره شریکه کړه. د فیفا یو تن مسؤول نئی مسخري په دغه خبري غونډه کې ویل چې ولسي جرګه په دغو شپږو میاشتو کې نه ده توانېدلې چې زیات شمېر قوانین تصویب کړي.
بعضی از قوانین یکی عدم تکمیل نصاب بود.
دی وای د ځینو قوانینو د نه تصویبېدو یو لامل د نصاب نه پوره کېدل دي. کله هم له ځینو قوانینو سره سیاسي چلند سوی چې دې کار په خپل وخت د قوانینو د تصویبېدو مخه نیولې ده. ځینو قوانینو ډېر موده نیولې چې وروسته بیا په همدې حال ځنډېدلې پاتې سوي دي. دغه بنسټ د خپل شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو لپاره د خلاص او ځواب ورکوونکي پارلمان تر عنوان لاندې په کابل کې یوه غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې د مدني ټولنو مسؤلینو، سیاسي شخصیتونو او د ولسي جرګې غړو په راتلونکي کې په پارلماني چارو کې د ستونزو د لرې کولو په هدف ګډون کړی و. دغه راپور د تیر کال د هود له شپاړسمې نه د روان لمریز کال د سرطان تر پایه پورې او دغه راز د ولسي جرګې یو نیم میاشتنۍ موده رانغاړي. د دغه بنسټ مسؤلین د لوړو زده کړو د قانون طرحه، له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د تدارکاتو، د دولتي چارواکو د تنخواګانو د تنظیم تعدیل او د اوبو قانون هغه مورد بولي چې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې په نهم کال کې ورباندې پریکړه نه ده سوې. فیفا وړاندیز وکړ چې د ولسي جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره دی په امتیازي ساعتونو کې د وکیلانو پیشنهاد سوي طرحې تعقیب، د داخلي وظایفو اصولو ته پام وسي او د وکیلانو حاضري په منظمه توګه وڅارل سي. د دغه بنسټ مسؤلین همداراز وایي چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ پروسې باید شفاف سي څو د خلکو پوښتنو ته ځواب ورکړل سي. په دغه غونډه کې د ولسي جرګې ځینو غړو هم برخه درلوده او د دغه جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ راپور تایید کړ. د ولسي جرګې غړي نسیمې نیازی په دې اړه وویل:
خو دوی ډیره ښه ارزیابي کړې ده، دوی هغه مثبت برخې ډیرې قوي ارزیابي کړې دي. تاسو ته یې وویل چې واقعا مهمې برخې هم د دوی ارزیابي وو. همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړې دي، د کمیسیونو څخه یې لیده کاته کړې دي.
خو میرمن نیازی وایي چې د ولسي جرګې ستونزې او فعالیتونه له هغه څه زیات دي چې د فیفا په راپور کې راغلي دي. له دې مخکې د ولسي جرګې اداري پلاوی په وار وار انتقاد کړی دی چې په اکثره مواردو کې وکیلان په عمومي غونډو کې برخه نه اخلي او دا د دې باعث ګرځي چې ځینې قوانین په خپل وخت تصویب نه سي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د مخدره موادو څه باندې 1300 لوی او واړه قاچاقبران نیولې دي. په دغه وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین په کابل کې خبرلانه ته وویل چې دغه قاچاقبران د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ځانګړو عملیاتو په جریان کې نیول سوي دي. په همدې حال کې د چارو ځینې کارپوهان که څه هم د حکومت دغه لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې په حکومت کې د فساد له کبله نیول سوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشي کېږي. تفصیل در رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په افغان حکومت داسې انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د مخدره موادو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یاده موده کې د مخدره موادو 1386 اویا قاچاقوړونکي نیولي چې 220 تنه یې په لوړه کچه قاچاقوړونکي دي.
په
مجموع کې د مخدره موادو هغه قاچاقوړونکي چې نیول سوي 220 لوی قاچاقبران و 940 تنه یې متوسط او 1400 تنه یې واړه قاچاقبران او لس پلورونکي دي.
ښاغلی احمدی که هم د کوم قاچاقبر نومونه خوځ خو زیاته کړی چې په نیول شوی کسانو کې د عامه خدماتو کارکونکي پولیس او د ملي اردو یو شمیر سرتیری هم شامل دي. باز محمد احمدی وایي که څه هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس تر یو حده د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې مصروف و، خو بیا یې هم سل تنه مخدره مواد کشف او له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه راپور موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې دا دوی د تیرو اتو میاشتو سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 40% کم شوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د حکومت یا د لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران په نښه او د عدالت منګولو ته راکاږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې د فساد له امله نیول شوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشې کیږي.
قاچاقبر باید چې نیول کېږي باید خپل قید پوره کړي، مګر ټول د تاریخ په 15 کاله کې چې قاچاقبران نیول شوي دي، مګر دوی خپل دوره خپل حب نه دي تېر کړي، خوشې شوي دي، رشوت ورکړي دي قضات ته، څارنوالۍ ته، وزارت داخلي ته، حکومت دوی اطلاع کړي دي. متاسفانه
ښاغلی خدایداد چنګار کوي تر هغو چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات را نسي، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قوانین پلي نسي، افغان حکومت نشي کولای چې د مخدره موادو قاچاقبران محکمه کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
نن دشنبه ده او خبری ساعت د مازیګر له 16:00 تر 15:00 پورې له ازادي راډیو څخه خبریږي. تاسو هم اوریدلی سئ. په خوست کې د چرګانو د فارمونو یو شمېر مالکان وایي چې له بهره د ناروغو او په مرض زخته چرګانو واردېدل او په ټیټه بیه یې مارکیټ ته وړاندې کول د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. نجیب الله الخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د چرګوړو فارم لرونکي د حکومت له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې یاد ولایت ته د سرحد له لارې د ناروغو او مرض لرونکو چرګوړو او چرګانو د واردولو مخه ونیسي. هغوی زیاتوي چې مارکیټ ته له بهره په واردېدونکو چرګوړو پوره ګمرک هم نه اخیستل کیږي، نو له همدې کبله دوی د مارکیټ په بیه کې د ګټې پر ځای تاوان کوي. په خوست کې د مستربل په نوم د چرګوړو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل شاه آزادۍ راډیو ته د فارم لرونکو ستونزې داسې په ګوته کړي.
داسې ګمرک ته کې چې شپږ تنه وزن وي، یو تن وزن لیکي. دویم دا چې هغه ځینې کوم چرګون ورته اکثره مرزګیر دی، ډېر په کم کې ماته هغه چرګون ویت کوي.
د اردري په نوم د چرګوړو د یو بل فارم مسؤول وایي چې دی د چرګوړو څلور فارمونه لري، خو کله چې چرګوړې د خرڅولو شي نو د بهر نه ورته مرض راشي او په دې توګه یې ډېر چرګان او چرګوړې مړه شي.
تقریبا زه څلور فارمونه لرم چې په یوه فارم کې زه درې درې زره چرګوړې چوم. چار کله مو چرګوړې ورسې په داسې وخت کې هغه مرزګیر چرګوړې روشي چې مو د درې زره
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس الحاج نیاز محمد لعلی د چرګوړو د فارم لرونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بریا وایي چې دا ستونزې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په فکر سره ایجادېږي.
دا فارمونه سې هلته جوړ شوي دي، زموږ د همسایه ممالکو لخوا نه. داسې کېږي سې په بعضې وخت کې مرضونه راولېږل سې چې هغه زموږ چرګان منځه یوسي، یا په داسې وخت کې چې موږ غواړو د هغه خپلو فارمونو نه بهره برداري وکړو، هغه هلته قیمت یې خپلو چرګانو یا د نورو شیانو ټیټوي.
دا چې ولې حکومت نه توانېږي د دې ستونزې مخه ونیسي، د کرنې رئیس العمل د افغان حکومت لخوا د فارمونو لپاره د مشخص استراتیژۍ او پالیسۍ نشتون یادوي.
مشخصه استراتیژي، مشخصه پالیسۍ نشته چې موږ د فارمونو په حیثه کې څه وکړو. په لحاظه د مرکزي حکومت لخوا نه موږ ته دا ستراتیژي ترازي سي او موږ په ساحه کې تطبیق.
د حیواني رواني ناروغي متخصص ډاکټر نقيب الله وای ک په سرحدي سیمو کې څاروي او مرغان د ګمرک قرنطيني مراحل بشپړنه کی او له معاینې پرته د واردولو اجازه ورکړل شي نو هم دا ډول ستونزې لري.
خپل سرباندې ژوندۍ مرغان پرته د دې چې قرنطيني مراحل ته کی او یا د قرنطين مسول له خوا معاینه کړل شي داخل شي ممکن د امراض سبب وګرځي چې اوسنی وخت کې مونږ اکثره د دې په سره مخ شو یو هم د ستونزې چې مونږ فرمداران ور سره مخ دي د کیفیت درمل شتون د مارکیټ کې په همدې ډول مونږ په خوست کې د چرګانو د واکسین لپاره د خوندیتوب یو مرکز باید ولرو چې دا بدبختانه چې مونږ نه لرو.
دی اتوانی ورده په خوست کې تر 300 پورې د چرګړو فارمونه شته چې تر 450 تک افغانۍ پورې پرې پانګونه شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
الحمدلله وطنوال روزګان په خپل پیغام کې لیکلي افغان حکومت باید په زابل کې د تختول شوی مسافرو د خلاصولو لپاره جدي هڅې وکړي او په راتلونکي کې د دغه سی پیښې مخنیوي وکړي. مجیب الرحمن کریمی له نورستانه لیکلي افغان دولت چې د نورو ولایتونو د ولسوالیو د نیولو لپاره پوځي اقدامات او هڅې کوي ولې د نورستان د منډولو ولسوالۍ د نیولو هڅې نه کوي چې له کلونو راهیسې وسلوال پکې حضور لري. شفی جان صدران له خوست نه لیکلي کلونه کېږي د پکتیا د وازی زادران ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لخوا تقریبا محاصره ده. په کار د چارواکي پوځي مرستې ورسوي او دغه ولسوالۍ تصفیه کړي. د عارف په نامه اوریدونکي له کندهاره لیکلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غني مننه کوي چې له قزاقستان سره یې د غنمو د مرستې تړون لاسلیک کړ. اوریدونکي لیکلي چې دا ډول تړونونه له افغانستان سره په مالي او اقتصادي برخه کې زیاته مرسته کولی شي. دلاور خان له هلمند لیکلي په نیمروز، هرات او نورو سرحدي ولایتونو کې ولې زیاته راکړه ورکړه په ایراني تومنو یا هم په ختیځو ولایتونو کې په پاکستاني کالدارو کېږي. اوریدونکي له دولت نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې په بهرنیو پولي واحدونو پر راکړې ورکړې بندیز ولګوي ځکه چې افغاني خپل اهمیت له لاسه ورکوي.
دا واستا سوزنی استمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. خو اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو او خپرونو ته کتنه کوي.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې دې بیا پیل شي. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې له امریکایي لوړپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولی دی. اکانومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. خو واشنگتن ته د پاکستان د پوځ د لوی درسیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې وکړې د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ. اکانومیک ټایمز لیکي یو لوړپوړي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډاون ورځپاڼې ته ویلي په دې اړه چې شرایطو ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کیدی شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول. د ورځپاڼې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 نه تر 20 ترسره کړ د افغانستان پر مسلې ډېر تمرکز شوی و. اکانومیک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغند رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي خپلې اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړې وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کېږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي. د اکانومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري. ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالاتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري. دا خبره یو لوړپوړي امریکایي چارواکي کړې ده. د خبرونې په وینا که دا خبره رښتیا وي هغه به په دې معنا وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخاباد ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشیا په لیکنه په تیرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونې په وینا د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعي غونډه کې ویلي وو چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې دې هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په بروکسل کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم وروستي معلومات درکوو. د غرض د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم اوریدلی سي. خوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له ابراهیم صافی نوري.
د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. په افغانستان کې تیره شپه بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریختر په مقیاس 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولې دی. د بلجیم چارواکي وای پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوې دي. یو اسرائیلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمی شوې وه پرون یې په روغتون کې سا ورکړه. او د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی شئ چې آدرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ چې تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک باندې د سره خوښي لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسنې کې برخه واخلي. پته یې د facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلی سي. په اصل کې چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په بیلابیلو برخو کې 14 کسان د عملیاتو پر مهال نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام لري. د دې هیواد صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل له جدي او شایي ژر پیښیدونکي ګواښ سره مخامخ وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او پوهنتونونه باندې دي، د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیم و 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیرې نه لري. په هر حال د دې په څنګ کې دوه نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي موږ ته یې تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. یوه ورور په نامه د محمد انور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د اسماعیل په هکله معلومات لري. دغه ورور له کندهاره تلیفون کړی دی، راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت خبره کوم. زه د یو شخص پاکله معلومات لرم چې اسماعیل نیمیږي. دی په خپله وایي چې زه د نوشکي یم، د پاکستان د نوشکي یم، او 18 کاله عمر لري. نو ډېر شپږ میاشتې اووه میاشت کېږي دلته زموږ سره راسره دی. هر مسلمان به د پاکله معلومات غواړي، ما خو په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 50 50 23 2. شماره یو ځل بیا وایم: 0 50 50 23. وسلام احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځئ چې یو بل تلیفوني پیغام هم واورو، کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی خو خپل نوم یې نه دی اخیستی. د خپل تلیفوني پیغام کې د یو شخص په هکله چې نوم یې امان الله دی معلومات موږ ته رالېږلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېښی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ته زه تاسو پیغام پرېږدم چې الک د کګې د ولسوالۍ د تیړۍ د کلي ده، او د دوی نوم امان الله ده، د پلار نوم یې الو جان ده، د ورور نوم یې ستانه ګل ده، او د دغه الک هر څو خپلوان یا زما غږ اوري. د لالفورې ولسوالۍ د چکنور په کلي کې همدغې شمیرې ته زنګ وهي، او یا د چکنور په کلي کې پوښتنه وکړي. وسلام په احترام.
ګران دوستانو، د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. ده ده تلیفون شمیره نده ویلی او لدغی تلیفون شمیره نه آزادی راڈیو تا تلیفون کرده ده 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 تلیفون شمیره ده و 2 3 1 5 4 8 9 یو ربیایم تکراروم 0093 ده ده افغانستان کورد ده و 2 3 1 5 4 8 9 تاسې زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اورېدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. راځئ چې د دغه ګران ورور کوم چې ضیاءالحق لټوي تلیفوني پیغام واورو، بیا به زه تاسو ته د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایم.
پیغام کوم دا د ورور دما د خاله زوی ورک دی په ایران کې، ضیاءالحق نومیږي، د قرباغ ولسوالۍ غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ دی، روبه د کلي ده. ضیاءالحق نومیږي، ایران کې د درې څلور کې ورک. هر څوک په اړه باندې معلومات لري په دغه شمېره ته زنګ کولی، په دې باندې زنګ درته ووایي.
ګران دوستانو، دغه ورو چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ضیاءالحق لټو، د ده د تلیفون شمیره ده 0093 ده د افغانستان کوډ ده 4 4 2 9 9 8 8 5. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 4 4 2 9 9 8 8 5. اوس به بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې عبدالطاهر آزادي راډیو ته رالېږلی دی او عبدالقادر لټوي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا زه د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
زه حاجي عبدالقاهر د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د خاله زوی دی، عبدالقادر نومیږي. 4 کاله تر مخه د سنګین په ولسوالۍ کې د ګرجستان اتباعو تین کړي وو، بیا په شوراج کې بندي وو. اوس وایي چې موږ یې لا کړی دی، نو تر اوسه کور ته نه دی راغلی. که د عبدالقادر په باب هر څوک معلومات لري یا حکومت یا رعایت پر دغه شمیره د موږ ته زنګ ووایي. کور ودان خیر درکړئ. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. د دغه محترم ورور عبدالطاهر د تلیفون شمیره دغه ده 0093 9 0 2 3 3 5 3 0. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 0093 9 0 2 3 3 5 3 0. ګران دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبرو چې یو شخص په نامه د خدای داد آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل اکا لټوي. اول به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د چرچل د سنګزو د کلي مختیدات خبرې کوم. زما یو اکا 15 کاله تر مخه ورک شوی دی، نادرکه دی. هر چا چې پیدا کوي د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د سنګزور د چرچل د کیری یم. په دغه شماره دې ماته زنګ ووایي. سدی دې دا که هر چا معلومات وکړي ونیم لا افغاني د دې سدی د ورکوم په دغه شماره دې ماته زنګ ووایي. والسلام، خدای په امان.
تاسو د ګران ورور خدای داد تلیفوني پیغام واورید. دغه محترم ورور خپل اکا لټوي. کده د اکا په اړه معلومات لري نو ورته په دې شمیره تلیفون وکړي 0093 د افغانستان کوډ ده 02 5 9 4 9 3 4. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 0 02 5 9 4 9 3 4. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د آزادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې آدرس دا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه صدیق د هوس ولایت د متون د کونډیو کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې نوم دی سید عقیب دی،
پنځه میاشتې راهیسې بېدرکه شوی دی. که هر چا دا په دې اړه معلومات یې په لاندې تلیفوني شماره زنګ ووهئ: 0 شپږ اویا څلوېښت څوارلس څلوېښت، بله شماره ده 0 درې اویا دوه اویا پنځه اویا درې اویا. که په دې اړه چاته معلومات وي، $5,000 د شرمی ترلاسه کړي. سلام.
گلستان ولسوالیم قاریم راز رحیم په نامه باندې تقریبا پنځه کاله سول اسمات او نه د مرګ هر مومن مسلمان ورور ته کچېږي د قاریم راز رحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ما ته یې په دغه ټلیفون په شمېره باندې زنګ ټلیفون شمېره 0 اویا 50 2 9 3 9 زل بیا ټلیفون شمېره باندې 0 اویا 50 2 9 3 9 وسلام به احترام.
السلام علیکم، لال محمد یم د فراد ولایت څخه خبرې کوم. چې د اختر محمد چې یو برج مخته په راډیو ازادي کې یو نفر خبرې کړې وې، ول دغه زموږ سره دی، دغه شماره دې بیرته د سره کې زموږ سره هغه شماره نشته. او د هر وطندار د هر افغان په لاس کې چې دی، دغه د راډیو ازادي ته دې بیرته خپل شماره د سره کې تکرار وکړي، چې موږ یې واخلو. د هر یو سره چې دی، د غزما د ټلیفون شماره دې واخلي، نو زنګ دې ما ته ووایي 0 2 1 9 3 4 8 بیا به هم شماره د سره کړم 0 2 1 9 3 4 8 دغه شماره د لال محمد چې زه اخښه یم، ما ته دې ټلیفون وکړي چې هر ځای دی. موږ پکې ولاړ شو، د پلار مور یې ډېر پریشانه دي، پنځه کاله دا سړی د کور څخه وتلی ورک دی، نه د ژوند لاس ته نه د مرګ لاس ته.
حمدالله د پراله ولایت بکواله ولسوالۍ خبره کوم. ما یو ورور ورک دی، دا 4 کاله کېږي د بهلا په نامه ده. نو که هر چا ته یو معلومات وي، نو بس په دې شماره کې موږ ته زنګ وهي 0 اویا 850 0 3 9 0 اویا 850 0 3 9 کار چا موږ ته معلومات په دې شماره باندې راکړو او مادره کې راته ویستل 3 لک افغانۍ مو د هغو لپاره انعام لښلی. وسلام.
بلې، السلام علیکم. ما کرو ورک ته چې شپه سره کېږي چې ورک ته نوم یې د جان دعوت که چا یې په پته یې ورته ماته د بېش میره اړیکه ونی 0 9 9 5 5 2 1
السلام علیکم. نتال خډیر من نظم ما یو راره میرا بچا بنام او رک د نظر خان زوی د فائدہ راره د غزنی د ولایت نایب ولسوالی کې د دې څخه ورځ ده. نن سره ما د چورس ته تقریبا 12 پټین کې نو پردا نمبر باندې ما د زنګ وې 0 اویا 1 4 9 4 8 5 5 نو دې رمن نه ډیر چیرنه بدل بخت څه غوړ من. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. ورکسو عزیزانو کارکون کتا دیر سلامونه وایم. گرانیم د کندهار د جړی ولسوالی سه فرید احمد د ګل احمد زی دا ډیر وخت کې چې نادرا کړی کې هر چا ته معلومات نو په دغه شمراز مو سره اړیکه ونسی 0 اویا 50 50 9 50 50 9 اچا شمراه یو اړ بیا 0 اویا 50 50 9 50 50 9 اچا ازادي راډیو څخه یو جهان مننه.
زه بلال الدین تاریخیل بیا هم له پکتیا کوم. نن د سره په لیکه ما یو دوست ورک دی، ترور دی مې نومېږي، او نوم یې هغه د فنجین جان. او ما ته چا د پته په دې شماره دې ما ته زنګ و 0 شپږ شپږ 3 7 اویا 9 9 9 بیا هم تکرارو 0 شپږ شپږ 3 0 9 1 9. وسلام.
السلام علیکم. نصرت یم د کندهار ولایت څخه. زموږ د اکاضي فضل محمد د ملا رازما زوی د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د کټ کلي اوسېدونکی دی. 10 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر چا ته د په اړه معلومات وي او یا دې خپله زموږ غږ اوري، ولاندې شمارو ته دې زنګ ووهي. د ټلیفون شمېرې دې 0 اویا 2 شپېته 5 5 5 8 شپېته بله شماره ده 0 اویا 9 4 3 1 3 شپېته شرینی ورکول کېږي.
عبدالمالک د کندهار ولایت سپین بولدک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو ورور دی د عبدالرازق په نامه دی، د تاج محمد زوی دی. دا 10 کاله کېږي د کوره څخه نادرکه سوی دی. که چیرې دی زما غږ اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، د ټلیفون په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 اویا 10 12 5 3. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 اویا 10 12 5 3. وسلام.
زما یو زوی دی، ورک دی، د منیر په نامه دی، د 2 کاله کېږي. تاسو وخت معلومات چې لري ما چې خبر راکړي خدا شمېرې زنګ راته ووایي: 0 اویا 10 12 5 3 1. وسلام.
السلام علیکم. زما خویه د سیاست لاندې میږي، د کریم الله زوی ده، د زابل ولایت اوسېدونکی ده. که په دغه لاټه څوک معلومات لري د نمبر ته دې زنګ ووایي: 0 اویا 10 12 5 9 4 9. 0 اویا 10 12 5 9 4 9. دا شمېرې ته زنګ ووایي. السلام علیکم.
زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو وراره دی په نامه د ثمرګل، تقریبا 10 کاله عمر لري، او د 3 میاشتو راهیسې د کندهار په ښار کې د مزدورۍ دپاره تللی و، نادرکه سوی دی. که دی په خپله د زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته یې معلومات وي، نو په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 اویا 10 12 5 3. شمېره یو وار بیا تکراروم: 0 اویا 10 12 5 3. وسلام. په احترام، مننه.
ما زوی د نقیب په نامه د میوند په ولسوالۍ کښې 3 میاشتې کېږي چې ورک سوی دی. ما نن شم احمد دی، هر چا هر مسلمان ورور ته که ور معلوم دی یا په دغه باندې معلومات لري، دغه ټلیفون شمېرې ته د زنګ راوهي. هر ټول چې دی ورکول کېږي، د 12 میاشتې کېږي چې ورک دی. د نقیب په نامه د میوند د ولسوالۍ د شرالي کارم مچکې دی. هر ور چې معلومات لري پر د هر څه پر اویا 10 12 15 باندې زنګ راوهي، خپله شیرینې ترلاسه کړي. مننه. السلام علیکم. شم محمد د سرینغله.
الو، السلام علیکم. زه فاروق د خوست ولایت څخه خبرې کوم چې برای ولسوالۍ زخمن پلور د پولیس ادارې شپله کېږي. د خپل کور څخه به در راته شوه نوم یې رسولګاره کار ته پاکه معلومات ګزارم بر زنګ ووایي: 0 اویا 10 12 5 2. 0 اویا 10 12 5 3 2.
زه محمد شاه د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کښې یم. زما ماما ورک دی، د عبدالحاجي په نامه دی، چې په کندهار کښې نادرکه سوی دی، چې د اعصابو مریضي ده. که هر چا ته پته یې، نو په دغه شمېره دې زنګ ووایي: 0 اویا 10 12 5 3. د ورور نوم یې عبدالباري دی، د پلار نوم یې حاجم اجما اکا دی، د بل ورور نوم یې سید علي دی. که هر چا ته پته یې، په دغه شمېره دې زنګ ووایي. وسلام.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده: 0 اویا 00 2 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم: 0 اویا 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 اویا 02 02 21 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واکوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. د مونږ د پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا مو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
خلق طول فکر پدی کبھی چے دل دار پخار کے خلق طول فکر پدی کبھی چے دار پخار کے خلق طول فکر پدی کبھی چے سڑے سنا وائی لڈارا سڑے سوائی بچ دروجنا شہندارا سڑے سوائی بچ دروجنا شہندارا سڑے سوائی